د دیوا خدمتونو اوریدونکو اولیدونکو تاسو ته هرکلی وایو. خبری خپرونه پیل شول. ستاسو قربانی یو زمونه زه شهید
او زه نصر کاکا.
نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د اکتوبر د میاشتې لسمه نیټه ده او کال د 2013 دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنګټن ډي سي کې د ماسپخین یوه بجه ده. تاسو ته هرکلی وایو. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
نړیوالی مالی ادارې یا IMF خبرداری ورکړی چې پاکستان د چین څخه د زیاتو پورونو له اخیستو څخه ډډه وکړي. ادارې دا هم ویلي پاکستان د لوی مالی مشکل سره مخ دی، خو وزیر اعظم عمران خان ولس ته باور ورکړی چې هیواد به له دې مشکله وباسي.
بل لوري ته نن په پاکستان کې په دویمه ورځ هم د ډالرو په مقابله کې د روپیو بیه په بېساري توګه ټیټه وه. اقتصادي کارپوهان د دې علت کمزور اقتصاد ګڼي.
او نن په نړۍ کې د تیزندۍ د سزا په ضد ورځ منځل کیږي. په پاکستان کې د بشري حقونو ادارې وایي د پیچلي قانون د لاسه زیاتره وخت بې ګناه خلک تیزندي سي.
سرټی کې تاسو واوریدل وز غوښی د مهمو خبرونو تفصیل او د دې ترڅنګ راپورونه او موضوعات ته.
د وایس اف امریکا جی ودا کتر منوریدونکو خبرونه ته یوري بیا هم شراغ لسته په خبرونه کې پیل کوو. هم د پاکستان د اقتصادي چارو څخه چې نړیوال مالی ادارې یا IMF خبرداري ورکړي چې پاکستان د چین څخه د زیاتو پورونو له اخیستو څخه ډډه وکړي. او دا هم ویلي دي چې پاکستان د لوی مالی مشکل سره مخ دی، خو هم په عین وخت کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې هیواد او ولس به له دې مشکل څخه وباسي. په دې اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار نفیس ټکر بل همکار بختور شاه ته په تیره خپرونه کې ویلی. اورېدو ته یو بیا ستاسو پام راګرځوم.
د IMF چې کوم لوی اقتصاد په هوتې نه نن په بالی کې د انډونیشیا ښار کې د ورلد بینک نړیوال بینک او د IMF یو غټ غټ مطبوعاتي کانفرنس ته چې کله دوی خبرې کولې نو په هغه کې دا خبره راغلې ده. او په دې خبرداری کې چې کومې مهمې خبرې دي، یو خو دې وخت ډېر اهم دی. وخت یې داسې دی چې پاکستان دې وخت کې خپل وزیر اعظم عمران خان هم دا مني، د پاکستان د خزانه وزیر هم دا مني، او پاکستان کې جو څومره اقتصاد پوهان دي هغوی ټول دا وایي چې د پاکستان اقتصاد دې وخت کې ډېر زیات کمزور دی. هغوی وایي چې یاره پاکستان دې د چین نه د زیاتو قرضو اخیستلو نه ډډه وکړي. یو خو دا خبره کړي، دویمه چې کومه خبره کړي ده چې هغه به د پاکستان په اقتصاد خاص کر د پیسو په بازار باندې او دغه شان د ونډو په بازار باندې او دغه شان هغه ټول خلک چې هغه په امریکا یا په لندن یا په نورو ځینو کې ناستې غواړي چې په پاکستان کې څه کارونه وکړي، یعنی د پرمختګ کارونه وکړي، د هغوی ټولو لپاره د پریشانۍ خبره چې دغه داره چې هغوی د پاکستان چې کوم اقتصاد کم وضع د دې وخت کې هغه په یو څو ټکو کې هغوی وضاحت کړی دی. هغوی یو دا ویلي چې د لوی مالی تاوان یا خسارې سره پاکستان مخ دی. یو خو دا خبره کړې، دویمه خبره دا کړې ده چې د پاکستان روپۍ چې ده هغه د خپل زور نه زیات وزن لري، یعنی دومره زور نشته څومره چې دا وزن لري. پاکستان د تیرو زونه مونږ ګورو چې د پاکستان روپۍ د سلو روپو نه د یو ډالر په مقابله کې د سلو نه واخله تر د یو سل سری رشتو پنځشتو پورې وه. خو پرون چې دی نه کله د IMF سره پاکستان د خبرو کولو هغه رضامندي وښوده نو روپۍ سم د ټکه په بازار کې لاندې لاړه. اوس د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل باندې د پاکستان روپۍ د ډالر په مقابله کې یو سل او درې دېرش دغه شانتې په بینکونو کې دننه او یو سل اووه دېرش د بینکونو نه بهر چې کوم د صرافانو بازار د پاغې کې ده. او درېمه خبره چې هغوی کومه کړې وه نو هغه دا چې کوم قرضې دوی اخیستري یا به اخلي د چین نه نو په هغې باندې د سود کچه چې ده هغه ډېره زیاته ده. او بل دا چې دا څومره لوزنامې شوي دي دا پټې دي، دا ښکارنې دي، چاته معلومې نه دي. نو پدی او سو شان مند او غی اندخنم خو دی خبرداري مرکړو دیم ویلی دی چې پاکستان ته به اوس په کار وی چې دغه کمزور اقتصاد د بیرته روچتول لپاره داسې ګامونه واخلي چې دا غې مخونه ول شو د چین غوی به د چین د قرضو پاک لمانه صفه خبره کړي چې د دوه خبره ته ډیر زیات پام کول پکار دي. یو خدای چې کم د پرمختګ کارونه چین کوي په پاکستان کې نه باید هغه معلوم وي اخکاروي او دا سی وی چې هغه ول انګریزي کې سال ټکه استعمال کړي دي, یعنی دا سی وی چې هغه د چانه پټ نه وي بس او مخکاره خبره وي. نو تر اوسه پورې د پاکستان کې دننه چې کوم اپوزیشن دی یا دلته بزو احمد امریکې د خارجه چارو وزیر پمپیو هغه ټول د دې لوازنامو چې کوم یو اهم اړخ ته غدار چې ګینه دا او پیک تیر انګریزي اصطلاح ولا استعمالوي او غدار چې ګینه چاته معلوم نه دي
چې
مبهم دي چې دا څه دي.
نفیس صاحب, پاکستان په داسې ډګر ولاړ دی چې څنګه عمران خان هم ویلی چې قرضې به اخلي خامخا, نو د چین د قرضو او د آی ایم ایف د مرستو اثر بسی, یعنی ک دغه دواړه قرضو کې فرق څه دی؟
ګوره دا سده چې څنګه چې ما مخکې ویلی یو خدای چې په دې وخت کې په نړیواله کچه باندې د امریکې او د چین ترمنځ اقتصادي جګړه روانه ده, بیا هغه جګړه چې دنه د هغه اثر د پاکستان غوندې کمزور اقتصادونو باندې هم ښکارا کیږي او دا اوسنه مثال دا اوسنه خبره بیخي یو مثال دی. آی ایم ایف چې دی هغه ډیرو هیوادونو ته او بیا خاص کر هغه هیوادونو ته چې د هغه اقتصادي وضع معلومه ده او نسبتا خم ده هغه ته قابل قبول دی. چین د هغه لوزنامې پټی دی, د هغه چې کم کارونه دی هغه پټ دی, اغا چاته معلوم ندی اغه سره اغه حکومتونه تلیش چې اغا یا ډیکټیټرشپ ورکه امریت ورکه یا داسې حکومتونه تلیش ورته لکه پاکستان په کې به مونږ وای چې اغا د یو ځنګړی ډلې پلاس کی وی په دې حالت کې کې دیشی خلک به د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلم یاد کړي او د پاکستان فوج به یاد کړي چې کې دیشی د چین په حق لماندې چین سره چې کوم اړیکې وې نه اغه کې دا دوانه تقریبا په یو صفه باندې وکنه, یعنی یو شانتي دغه وو. نو د چین نه چې تاسو قرضې اخلي د اغه اثر به رست راځي په ظاهر باندې به دا سي ډیر نخکاری, خو مونږه سریلانکا ولیدا او دغه شانتي مونږه ملیشیا مولیدا چې ملیشیا دغه جال نه رضان بيستوله د پاره چټ پټ انکار وکړي چې مونږه د چین نه قرضې نه اخلو او سریلانکا په کې دومره ګیره شو چې اغه وس خپل شیان چې کم دین اغه په اجاره باندې چین ته ورکوي ځکه چې قرضې و نشي ورکوي. د آی ایم ایف په حالت کې به دا سیدا چې تر آی ایم ایف نه قرضې اخلي نه پتا باندې ادبار ډیریږي او تاسو ته پته لري چې څومره پتا باندې ادبار ډیریږي اقتصادي دغه پته کریډیبیلیټی چې ورته وي نستا کریډیبیلیټی یاستا ادبار ډیری کو چې ادبار ډیریږي هغه ته بیا شخصیتونه, یعنی هغه ای بی سی چې څومره مالدار خلک دي هغه هم زیاته کې پاغزه کې پنګیا چوي کارونه کوي پرمختګونو
د سرمایکاری
سرمایکاری کوي او دغه شانتي چې نور کمیداری دی ای ڈی بی ایشین ډیولپمنټ بینک هغه بیا راځي ورلد بینک هم بیا راځي او د ملکونو ترمنځ چې کوم دی پاکستان سره د امریکې چې کوم اقتصادي مرستې دی هغه روانې دي شي دغه شانتي د یورپین یونین سره چې کوم څه اقتصادي سړی کې وین هغه هم سره ژوندې کې دي شي. نو فرق هم دغه چې د آی ایم ایف قرضې او شرطونه معلوم بي او د چین قرضې او شرطونه چې دي د پاکستان په حالت کې د سریلانکا په حالت کې کوم ګورو دغه شند ملیشیا او دغه شند افریقای حکومتونو سره چې چین کوم لوازنامې کړې دي هغه پټې دي نامعلومه دي او په ډیرو صورتونو کې بیا داسې شوي دي چې هغه ملکونه بیا سره برخه د خپلو ادارو یا د خپل خوري هغه بیا په اجاره باندې چین ته ورکړي.
ډیر مننه نفیس ټکر صاحب.
مننه.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای وی او ای ډیوا.
درنو عزتمنو اوریدونکو او لیدونکو، څنګه چې تاسو وړاندې د اقتصادي د پاکستان اقتصاد په اړوند واوریدله چې د پاکستان اقتصاد مارکیټونه او پانګې هم دا مهال دومره په خوځنه دي او اقتصاد یې هم کمزورې دی. د آی ایم ایف څخه هم د پاکستان حکومت پور غواړي. په دې اړوند په نړیوالو مطبوعاتو باندې څه خبرې را روانې دي، څه بحثونه پرې کیږي، دغه ټول تا کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکې د کاروباری خبرونو په فوربس نومي میگزین کې د پاکستان د موجوده اقتصادي اړیګړي په حق له یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان دی د قرضونو د خپلو مسلو د اوارولو لپاره یا خود ملایشیا لار اختیار کی او یا به تنبله سریلانکا جوړیږي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د مالیاتو عالمی اداره آی ایم ایف د پاکستان د قرضو مسله نشي اوارولی. پاکستان ته د خپلو مخ په بره د روانو قرضو د مسلې اوارولو لپاره یو څو لارې خلاصې دي. په دې کې لومړی لار دا ده چې پاکستان د چین ټولې اقتصادي منصوبې ختمې کړي. د دې مثال د ملایشیا موجود دی چې په تیر اګست کې د بلک دننه د چین ټولې اقتصادي منصوبې یې ختمې کړې دي. دویمه لار دا ده چې چین ته ووایي چې د ورکړي قرض شرطونه ورته ډیر نرم کړي، لکه څنګه چې سریلانکا په 13 جولای کې کړي دي. مضمون لیکي چې د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان ته ډیرې مسلې د تیر حکومت نه پاتې دي. په دې کې یو مسله د خارجي قرضو ده چې د چین د قرضو د لاسه نوره هم زیاته سنگینه شوې ده. چین پاکستان له دا قرضې د چین او پاکستان ترمنځ د سی پیک په نوم د درنو اقتصادي منصوبو سرته د رسولو لپاره ورکړي دي. سی پیک د اقتصادي منصوبو د بنیادی اډانو یو مجموعه ده چې ټول پاکستان کې پی د چین تعمیراتی کمپنو لاس پوری کړی دی. د کال 2013 په ډومبوش په ګمیاشتو کې د پاکستان خارجي قرضې 15.99 میلیون ډالرو ته رسیدلی دي. دا عمده دی کال په ډومبو دریو میاشتو کې 1.9 میلیون ډالر وی. فوربس خپل مضمون کې زیاتای چې د پاکستان د خارجي قرضو مسله په داسې وخت کې راپورته شوې ده هر کله چې د ملک آبادی د خپلو وسیلو نه بهر ژوند تیروي. په کال 2013 کې پاکستان د کل ملکی مجموعي پیداوار په حواله د کرنٹ اکاونټ 8.20% خسارې سره مخ دی. بلخوا د پاکستان د زر مبادله ذخیره په اگست کې 14.301.00 میلیون ډالرو ته راپریوتی دي. هر کله چې دینه میاشت وړاندې په جولای کې د زر مبادله ذخیره 14.091.00 میلیون ډالر وي. د کرنٹ اکاونټ خسارو او د زر مبادله د ذخیرو کمی پاکستان د خارجي سرمایې محتاجه کړی دی. په دې سبب عمران خان ته آی ایم ایف لا د تلو نه سیوا بل لار پاتې نشوه. خو فوربس میگزین لیکي چې آی ایم ایف به وقتی طور د پاکستان مسله اواره کی، خو مستقل اوارې ورله تر هغې پورې نشي راوستې تر څو چې پاکستان سی پیک پورې انختې وي. فوربس میگزین د خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې په دې حالاتو کې عمران خان ته دوه لارې خلاصې دي. یو خدا چې د پیسو د بچت کولو په خاطر پاکستان کې رواني د چین ټولې منسوبې ختم کړي، لکه څنګه چې په تیر اگست کې د ملایشیا وزیر اعظم مهاتیر محمد کړی دي. او بل لار دا ده چې د چین په قرضو سر دوباره نظرسانی وکړي شي. په دې لړ کې د قرضو په ایکویټي کې بدلولو سره به د سی پیک د منسوبو ټول ملکیت چین ته لاړ شي. همدا کار چین سریلانکا سره کړی دی. او هغه دا شان چې سریلانکا له په ورکړو قرضو یې نظرسانی وکړه، خو د سریلانکا هیمبنتوتا نومي بندرې تر یو کم 100 کالو پورې د سریلانکا نه ونیوه. همدا عمل به عاقبت پاکستان سره هم کیږي کله چې چین د سی پیک کل هم ملکیت خپله ولقه کې واخلي او بیا دلته د تیریدونکي هر ګاډي نه ټول ټیکس چینیان اخیستل شروع کړي.
اولیدونکو خپرونه دوام لري او دا مهال زوی یو بل مهم موضوع ولوري، ته څنګه چې تاسو هم پرون واوریدل چې د امریکای له خوا افغانستان د سولې بهیر لپاره ځانګړی استاد خلیلزاد د زلمی خلیلزاد اسلام آباد تللی او هلته یې د لوړ پورو چارواکو سره لیده کاته کړی او د افغانستان د سولې پروسې په اړه باندې خبرې اترې هم کړې دي. د دغې غونډې یا د دغې لیده کاته په حق له غوړو استاد سره په دې خبرونه کې معلومات شریک کو کوم چې دا مهال تازه راغلي دي وروستي معلومات دي او زموږ سره دا مهال په خبرونه کې په ژوندۍ بڼه د کانګرس د ودانۍ لمخې د ویډیو لینک له لارې زموږ همکار او د ډیو څېړنکار پیر زبیر شاه صاحب ملګری شوی دی. ستړي مشي په خیر راغلی پیر صاحب. پیر صاحب، که تاسو د دغه لیده کاته په هکله ځینې معلومات شریک کړئ د اوریدونکو او لیدونکو سره چې دا څومره مهمه دوره ده.
جی، دا مهمه دوره په دې ده چې سټیټ ډپارټمنټ امریکې زلمی خلیلزاد ټاکلی ده د افغانستان لپاره نماینده او د الته په افغانستان چې امن راوستو او اسپیشلی د پاکستان سره د خبرو لپاره چې نوی حکومت دا چې هغوی سره خبرې وکړي او هغوی مرسته حاصله کړي. اوس پورې خو د افغانستان ته تللی او افغانستان نه پاکستان ته راغلی، بیا به دای ځي قطر ته، متحده عرب امارات او سعودي عربستان دوره به کوي او ډېر زیات معلومات خو نسته، خو پاکستان شي دوی لیدل کاته کړي دي چې کوم فارن سیکرټری دا تهمینه جنجوا او بیا دا مطبوعات دا وایي چې هغوی سره نور هم یو وفد وو او د وفد زلمی خلیلزاد وفد د پاکستانی وفد سره ملاقات کړی ده. خو بهرحال چې څومره پورې زلمی خلیلزاد دا ما څرنګه وویل چې د مینډیټ دا ده چې دای به پاکستان نوی حکومت سره خبرې کوي، دین علاوه نور هغه ملکونه چې کوم طالبان باندې اثر لري یا د طالبانو سره اړیکې لري هغه شی لکه قطر ته بدای ځي، قطر شی د طالبانو دفتر ده، دا اوس پته نه لګي موږ ته چې دا به اورې د طالبانو سره هلی دل قتل کوي. خو بهرحال قطر په دورې هدا روان ده او دا په داسې مهال چې په افغانستان شي موږ وینو چې تشدد زیات سوای ده. طالبان اوس اعلان کړی و چې دوی به په الیکشن چې کوم تیاریانې دي یا الیکشن چې کوم مرحله ده په هغه شی د دوی خپل بریدونه تیز کړي او دا د یقیني وګڼي چې الیکشن صحیح ونسی. نو طالبانو اوس پورې غږ نه ده کړی، اس رد عمل نه ده ښکاره کړی. زلمی خلیلزاد په هغه باندې د په مقرر کولو باندې خو بهرحال زلمی خلیلزاد یو داسې سړی ده چې د مخشه هم په دغه پوزیشن پاتې سوای ده او خلک دا تمه ورنه لري چې دای به څه نا څه پیشرفت وکړي. په داسې مهال چې طالبانو سره خبرې هم داسې صحیح نه دي روانې، طالبان دا وایي چې موږ امریکې سره ډایرکټ خبرې کوو خو د په مقررې داسې خبر لانه در شو کړي.
پیر صاحب، په ټولنیزو رسنیو باندې چارواک نور خلک څه بحثونه کوي، څه غبرګون ښودل شوی دی د دې لیده کتنه وروسته، ځکه چې د پاکستان چارواکو تر اوسه پورې څه ویلي نه دي د دغه لیده کتنه وروسته؟
نو پاکستان چارواکي خو بالکل څه نه دي ویلي. شاه محمود قریشي چې پاکستان خارجه وزیر ده، هغه دلته امریکې په دورې وو، نو په هغه شی ده دا ویلي وو چې موږ ته لږ تحفظات دي، چې زلمی خلیلزاد چې کوم ذاتي خیالات دي د پاکستان بارې شی، او زلمی خلیلزاد د پاکستان باندې ډېرې نیوکې کړې دي پخوا، او د دا ویل چې پاکستان فرض کا د ترهګرو نه مرسته وانخلي نو دا د باید چې سټیټ سپانسر اف ټیررزم ډیکلیئر سي، هغه ملک د ډیکلیئر سي چې کوم د ترهګرې ملاتړ کوي. نو دا ډیره غټه یو خبره و چې د کړي و. خو بهرحال اوس چې د کوم پوزیشن دا هغه به د امریکا چې کومه پالیسی ده هغه باندې به چلیږي، او هغه شی دا ویل کېږي چې د پاکستان ته هغه پیغام وړای ده چې کوم نورو خلکو دغه نمکشې مایک پیمپیو یا نور چې کوم امریکایي جرنیلان دي چې هغوی کومې خبرې کوي او کومې پاکستان نه غوښتنې کوي، او هغه غوښتنه دا ده چې طالبان دې د خبرو میز ته راولي او په افغانستان کې چې کوم تشدد ده په هغې کمې شې دې مرسته وکړي. نو ما څرنګه وایو چې اوس پورې مطبوعات پیغلي دي د چې کوم خپل هغه دا ډېر کم مشته معلومات دي چې دوی څه وکړل څه نه وکړل. پاکستان خارجه وزارت هم خالی یو ټویټ کړی او په ټویټ شه دا ویلی چې دا تهمینه جنجوا او یو وفد سره ملاو سوی، نور د حق نه دی ویلی چې دوی کومه خبره وکړي په چشي باندې رضا سول او څه مخشه پرمختګ به چشای وي. خو بهرحال زلمی خلیلزاد افغانستان شه پیدا سوای دا امریکنای دا د مخشه ډیره تجربه ده، په افغانستان شه هتا لوګ دا په امریکې په ریپبلیکن پارټي یو غړی ده، نو ډیر مهم پوزیشن باندې دا او دا خیال کې دی خلک دا وای چې دغه تکراری به په افغانستان لپاره یو ښه عمل وي ولې چې دای په علاقې هم پوی دا په خلکو هم پوی دا او دی توقع لري چې طالبانو سره په خبرو شي یو پرمختګ وسی.
سمه ده، مننه پیرز بهش حساب ستاسوخه.
ډیر مننه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زیدې
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
د وایس اف امریکا جبه د ګلو کتر منوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د جبه ځانګړې اونیزه خبرونه ل واشنگټن تر خیبر پورې درته وړاندې کوو. او د نن ورځې د خبرونه موضوع ده چې د خیبر پښتونخوا په ملکن سیمه کې په اتو میاشتو کې درې نیم سوه کسانو ځانونه وژلي دي. علتونه څه دي؟ دا هم په دې خبرونه کې چې کوربه رحمان بونیری دی.
دا پروگرام واشنگتن ٹو خیبر دے دا واشنگتن ڈی سی څخه زرحمان بنرایم. د ملکنډ پولیس چارواکو تر مخه د خیبر پختونخوا په ملکنډ ډویژن کې په تیرو اتو میاشتو کې نږدې 3500 کسانو ځانونه په خپل وجل دي. په ځان وژونکو کې زیاتې ښځې دي. د پولیس د یو رپورټ تر مخه د ښځو د ځانونو وجلو یو علت دا دی چې خاوندان ترې تر کلونو کلونو بیل پاتې کیږي. د دې نه علاوه د دې ښځو سره د سخر او خواښې په کور کې زیاتې هم کیږي. خو د کارپوهانو تر مخه د خلکو د ځان وژنو نور هم ډیر علتونه دي. پولیس وایي دا هغه شمیرې دي چې د دوی سره رپورټ شوي دي. د چارواکو تر مخه ډیر خلک دا پیښې نه رپورټ کوي. نن په خبرونه واشنگتن ټو خبر کې په دې اهمه موضوع باس کوو. د سوات نه زموږ سره ډاکټر میاں نظام علي صاحب او د ډیو خبریال فیض ظفر صاحب ملګری کیږي. تاسو دواړو سره مې شوم.
ډیر مننه جی.
فیض ظفر صاحب، رپورټ کې موږ وویل چې په تیرو تقریبا اتو میاشتو کې درې نیم سو خلکو ځانونه وجلې دي او په دې کې زیاتره خزي دي چې خاوندان چې د هغونه بل پاتې کیږي. موږ په دې پوهه کا چې په سواد کې یا په بونیر کې یا په ملکن ډویژن کې دا خاوندان چرته دي چې د خپل خزو سره نه پاتې کیږي؟ چرته دي
بونیر سیف دا سیده چې د سواد یا د بونیر د ډیر زیات خلک چې دا په سعودي عرب کې یا د میډل ایسټ کې کوم ملکونه دي، دوبه شو، ابو دوبه شو، یا نور د او امان شو، په داسې ملکونو کې الته مزدوریانه کې او هغه خلک چې کله لاړ شي الته پېړ باندې سلور نه پنځه کال پورې وباسي. ته دې علاوه بیا د دې علاقو زیات خلک چې دي هغه ملیشیا، جاپان، امریکې، انګلند دې ملکونو ته وسته طریقه لاړ شي او الته اسایلم لپاره درخواست ورکړي، سیاسي پناه غواړي او بیا هغه د هغه پورې نشي راتلی تر څو پورې چې ورته د هغه نیشنلټي یا پاسپورټ نه ملاو شي. نو هغه خلکو کې داسې خلک هم وي چې هغه د دې ځای نه لاړ شي نو لس کاله، پنځلس کاله او شل کاله په اړ باندې تیر کړي او د هغه وخت پورې هغه نه راځي څو پورې چې ورته نیشنلټي نه ملاو شي. نو ځکه دغه وجه ده چې دغه زنانه چې دوه خاوندان د ډېر وخت نه بهاري په کور کې ورسره د خواښې سر ویښنې، نو زیاتې هغه زنانې چې هغه بیا دغه خودکشیان یو کې او ځان ملکی.
خو فیض ظفر صاحب دا هم راته وایي چې په پاکستان کې خصوصا د پښتنو په سیمه کې تر تیرې یوې هفتې نه زموږ خبرې کیږي په دې موضوع باندې. یو په دې موضوع باندې خبریالانو سره تا کوشش کوو چې خبرې ولې نه کولې، غټ علت یې څه؟
د حق له باندې ما د پولیس د مټه ډي اس پی چې الته د ټولو نه زیاتې خودکشیانې تحصیل مټه کې شوې دي، د هغې ډي اس پي صاحب اکبر شینواری صاحب هغه سره ما خبرې وشوې. هغه ته ما وویل چې تاسو په شو کې راشئ، په دې باندې لږ تفصیل لاکې چې ستاسو سره څومره رپورټونه درج شوي دي څو نه دي. نو هغه دا وینا وکړه چې یاره زه د زموږ ته بالا افسرانو چې څو پورې اجازت نه دي هغې پر موږ خبرې نه شو کولی.
او د دې خلکو د چا چې خپلوان وژل شوي دي یا ځانونه وژلې دي، چا لور در، چا زوی در، چا خور در، چا ورور دی، هغه په دې موضوع خبرې نه کول غواړي؟
ار بونیر صاحب د پښتو معاشره د پښتو وطن دی. نو په یو کور کې که یو مړی وشي او بیا به داسې حد کې مړی وشي چې زنانه د خپل خاوند د نلی دوله وجه ځان وجلې یا یو الګ د عشق د وجه ځان وجلې یا په نمبر کې میرا غلی وي، نو پښتون په پښتو په معاشره کې دا غو سره په دې خپل څه خبرې کوي، نو هغه بدګنی او بیا میډیا دراتل دا غو لپاره ډیره ګرانه وي.
یو بل تپوس در نکوم فیض ظفر صاحب، چې په دغه سیمه کې د پښتنو په سیمه کې د جنې او د حلق واده وسوم دا غو د خوخي مرزای نه بغیر کیږي او څومره ورونو کې اکثره ودونه کیږي د ماشومان یا پیغلو زلمو
یره دا سیده چې په یو پرسنټ کسان په سلو یو کس په داسي چې هغه د خوخي باندې ولا کور ولا واده کوي او نه هنه وی پی صدا یا یو کم سل پی صدا خلک دا سیده چې هغه رینج منیج کوي، مور پلار چې کم الک لکم جنې خوخي کی او کم مور پلار چې جنې لاله خوخي کی دا غو سره واده کیږي او هغه خپل ژوند تیری او ودونه زیات چې دینو د ورلس کارونه په بر باندې کیږي، زګه چې انډر 8 د پښپالس کارونه کم چې کوم ودونه کیږي باغې باندې ډېر خلکو خلاف پولیسو کاروایی کړي ده، مقدمه درش کړي دي، اوس زیات ودونه چې دی ورلس 17 کارونه زیات عمر کې کیږي.
ډاکټر نظام علي صاحب، د فیض ظفر صاحب نمنګ د بنیادی ځنی تپوسونه کول، یو خصوصا نمنګ د تپوس کو چې په دغه سیمه کې ستاسو په علم کې شته چې په خوا هم خودکشي کړي او په دومره شر سره کې دې څومره چوس کیږي لګم پوول شي
خودکشي نه خوږي مخکې هم وي او وسوم دي خو مخکې دومره ځات نه وي تاسو په کور خاص کر زمون د علاقه شي دا خاص کر سوال شو دي لکه کې په دې کې راغی طالبان اساس هم پکې راغی دي کې اپ کوي راغی دي په دې کې چې دا سره ونه رانو دي کې دا حالات خلق باندې راغلي دي او بیا دې کوم څه خودکشي دي په دې کې دوه قسمونه دي یو دې امپلسیو چې موږ مخکې نه سوچ نه کوو ایو حرکت زمون نه وشي دویم دې جی پلان چې موږ خلک انسان پېنې کوي زمون په دې مشر کې څنګه فیض ظفر صاحب وي دا کم چې ینګ کسان دي دا کم چې ځوانان دي نو په دې کې جی تاسو په یو خو ځینې کې مریان دي راځي شي دي دې نه علاوه تاسو وګورئ نو سبا نت ته جی موبایل استعمال دي جی څنګه فیض ظفر صاحب وي دا کم چې رښتې دي په ځوان په ینګ ایج کې په ورغوټي عمر کې دا ډېر زیاتې دي دویمه خبره دا ده چې موږ کم سکولونه دي یا کومور پلان دي که هغه استادان دي هغه شان ته توجه نشي چې موږ خپل ماشومان نظام خبر کو چې دوی کم سر کې کم طرف روان دي کم چې لوی خلک دي دوی په زیات تر ذهني بیماری خاص تر ډیپریشن بیماری کې ډیر زیات دي او هغه څوک مني نه هغه ښکاري نه دي په دې وجه باندې چې کوم
د بیماری خو ډاکټر سره په ټوله دنیا کې خودکشي نه کیږي دا واقعي چې نوې خبر نه را خو تاسو په سیمه کې د خودکشي د خلکو کچه چې دا داسې يرون کې غوته رپورت ته ډېر هرون کې رپورت ته نو د دومره انتهایی ګام پورته کول لپاره انسان ولې مجبور کیږي د پوهه کمې ده ناجوړتیا غان خو په نورو سیمو کې هم وي د مسافرۍ خلک په امریکا کې فوجیان وي اکثره او پیغلی یا خزی دلته وي هغه په مسافرۍ کې کال کال تیرې نو برداشت ماده کم شوه ده مسلې سی وسه غټ علت څه ده تاسو په خیال
تاسو وایئ کنه بنیادی خبره یو خدای ستاسو مو وښته کوم زمون ذهني بیماریانه دي کوم څه سیکریټ دي یا سایکولوژیکل بیماریانه دي پاره کې جی ډیپریشن پکې په ټاپ باندې ده منشیات یا جی د نشي عادت پکې زیات ته پکې جی یا د دې نه علاوه زمون بایپولر بیماریانه دي یا جی سایکاټک بیماریانه دي د دې نه علاوه د خپل ځای باندې شوي د دې نه علاوه جی سوشل فیکٹر دی سوشل مطلب دا دی چې په کور کې سمسله ده سکول کې سمسله ده د واده سمسله ده دنه علاوه تاسو څنګه چې ماوي انسان چې کم ینګ ایج کې دی دوه هغه شان د سوچ مچې ورنی او په دې وجه نن سبا چې کم موبایل استعمال لري کم چې نور استعمال لري هغه تر نکاله هغه میسیوز پکې مو شو دی ځکه
چې دا میسیوز او ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب په دې شي کې دا سه معلومیږي تاسو فکر کوئ چې کلچرل ایشوز یعنی کلتوري مسائل مثال په توګه جنۍ چې د یو مسلې سره ښکار ده ناغه د شرم نه یا د ویرې نه خپل مور ته یا پلار ته خپل مسله نه ویل غواړي رور چې دی پلار ته د غیرت د لاسه نه ویل غواړي یعنی خپل مسائل یا پرابلمز خلک د یو بل سره شیر کوي نه دا هم یو علت ته فکر کوي
دا چې د غټ وجه دی زم دا خبره کوم د کمیونیکیشن ګیپ چې دی کنه چې لکه کفرس کا الکم دا جنکی خو سره خبره کول نه شي چې هغه موږ سوو کو یا سوو نه کو دوی ما خبره که هغه خبره کوي هم نو سو په دومره هغه عمل نه کوي سو دومره توجه نه ور کوي ایون الکم چې دی هغه خپل ځله خبره کول نه شي نو سبب یې معیار نه شي صدا مسلې شي کوم څه سوشل ایشوز دي دا دونه کمباین شي او دا خلک مجبور کیږي دا کم چې دا سوسایټي
خبریالان ڈاکٹر صاحب سره زمونږ په اسکایپ په لیکه کې لګ مشکل دی، موږ کوشش کوو چې موږ بیا لاړ شو ډاکټر صاحب ته. فیض ظفر صاحب، پولیس ولې په دې موضوع باندې خبرونه انکار کوو، یا تا د کمور پلار سره چې خبرو کړو هغه ولې انکار کوو؟ ته خو خلکو سره به خبرو کوشش کړی.
پولیس خدا وای نه وکم چې د مټی تحصیل ډی سپی دی اکبر شینواری صاحب، هغه سره ما خبرو وکړه، نو هغه د باندې جوړ کړل چې را زمونږ د بالا افسرانو نه اجازه نه نو دا پر مو خبره نشو کولای. او د مور خپل په خپل باندې تاسو ما وی چې د پښتو معاشره داسې ده چې په دې حق له باندې
تاسو تاسو نه تاسو چې کله تپوسو کو د چا دا چې په دې مسله زمو راکه کول غواړم، دا غو جواب سو اصل کې زم چې دا غو جواب تاسو هغه سو ویل دتا
هغه وی چې په دې حق له باندې مو هیڅ قسم خبره کول نه غواړم.
او تاسو وای چې د دې وجه دا غنی هغه چلته کې ټولنه چې دا یا معاشره چې د پښتنو دا پښتنه ښا
پختو معاشره دا کلتور دا دے کہ دا چابکور کے سوک خودکشیو کی زانو جنی نو کم خلق چے دا غوغا مرازے لزی ناغور سر پا غم رازے کم دا خبر نہ کہ چے دے الک خودکشی کڑے دے جنے خودکشی کڑے او خلق پیو دا سی غم بان لڑ شیلے کہ او سڑے جی پخپل مرگ بانے مڑی او سنگ چے پختونو پا معاشره کی خلق دوال غم رازے لزی نو ماق جان غم رازے لے دوال لزی او کب دا غم کی سوک داد پختنو کی چے دے الک کیا جنے زانو لے جلے دے نو دا سڑی سر بیا ٹول عمر دو دشمنی کی خبر اور سر نہ کہ
فیض ظفر دا دین سنجیدہ او پا دور دنیا کے کچری دا سے مسئلہ چا تو چینو خلق دیر اہم مسئلہ گنی او پہ باس کی وہ پاکستان کے خاص تو گد پختنو پسیما کے پدی بانے پا میڈیا کے پا سیاست کے پا پارلیمان کے پا مذہبی مرکزونوں کے باسونوں کی گی خلق فکر مند دی تا محسوس کری دی
پدی بانے چی دا کم تبقیش تا سوئے دا تبقو کی حصو فکر مند ندی البتہ خبر اعلان ہو ہسا کڑی دے چی پدی بانے خپل خپل رپورٹوں نے جوڑ کڑی دی لگا پاس یو سو رز مخ کے پا وائس اپ امریکہ ڈیو بانے په یو آڈیو رپورٹ کې چې دینو په دې باندې مونږ یو تفصیلی رپورٹ جاری کړی و ور سره د سیول سوسایټي خلک چې دی کم کسان چې دی کم تعلیم یافته کسان چې دی دا په دې باندې فکر مند دي او بار بار زموږ سره رابطه کوي ته پوښتنه کوي بعضي این جی اوز هم داسې دي چې هغه هم په دې اخلا چې کله رپورٹ زموږ نشر شو دا غینه پسې رابطه شروع کړې دي نو اوس هم ډاکټران سره مونږ رابطه کړې دي ډاکټران هم دا وایي چې په کور کې داسې کم الکانو جنکو ته مسلې او داسې هغه ته فکر مند خلک کاری شي خفغان خفه خپي پکار پز لگی نه لگی نو پکار دا چا کسان فوری طور د نفسیات ڈاکٹر ته یا اسپیتال ته بوزي چې دا وو بر وخت علاج کیږي او غو د دې وخت کښې د دې غ د ټول نغټ اقدام نه ځان بچ کی.
ډېر مهرباني فیض ظفر صاحب، موږ به ډاکټر نظام سره کوشش کوو چې موږ تماس بیا وشي یو تپوس دا غونه بالکل غواړو. نظام صاحب زما تپوس دا چې تاسو وای پټولنه کې د دې کار د اگاهی لپاره د شعور پروتوکول لپاره څه کردار ادا کول شي؟
نور تاسو ته من خبره کوم دا کم چې د سوسایټ کیږي په دې کې دا کم چې د وین ملويږي ارز کې اویلیبل دي، کم چې د اسلحه د ارز کې اویلیبل ده، کم چې دي ویټ پنځ ورته وي دا کم چې دوی استعمالي ارز کې اویلیبل دي، په دې کې ډېر تام پکار دي ډېر زیات حکومت سایډ نه هغه ضروري دي هغه شانتي. او زه بار بار خبره کوم دا کم چې سټیګما ده د مینټل هیلت بیمارو کې د دې باره کې لږ اویرنس ډېر زیات ضروري دي.
تاسو نه اخره ته پوسکم ډاکټر صاحب، هغه مین دی پلرونه خواخس خر خويند رونه خزم ماشومان سوک شي دا سه فکر مند دي او ځان وجل غواړي یا پاغو پکور کې دا سه بیره ده تسول غواړي څنګه ځان بچ کول شي انسان د مرګ ده
بچ کول شي. مین خبر دا ده سپیشلی فیمل باره کې تاسو ګورئ فیمل شي هغه اوور برډن دی هغه باندې بوج ډېر زیات دی ځکه چې ماشوم واده کیږي نو عمر دغه هم ډېر کم دی ماشوم کې بیا هغه ته خاون جدای دا د خواخې دا د سر دی دا د خاون دی دا د فیملی دا غم خادي دا شو او د کور کار هغه کوي په هغه سوکر کې متوجه نه ور کوي او دا کم چې دي د ورکینګ وومن دي هغه باندې خو لوډ دا ډېر زیات دی ځکه چې هم دا جاب کوي هم د کور کار کوي او دا سوک نه مني چې دا ستا مرض دی یا خبره هغه شانتي. نو په دې وجه مین خبره په دې کې راځي چې کم زمونږ فیملی ممبر دي کدي څوک څه خبره وکړي نو هغه لایټ دی هغه خپل په کار نه دي دا خبر لږ سیریس پکاري چې دې کم ذهني مرض دی هغه علاج وشي او چې کوم ایشو ده یا څه مسله ده هغه چې هر څه ده هغه حل کول ضروري دي.
ستاسو مطلب دا دی که په کور کې یو هلک یو جنۍ یا یو چا هم دا ګواښ وکړو یا دا دړکۍ وکړو چې زه به ځان مړ کړم نو دا دې ته په عام نظر نه دی کتل پکار، دا ډیر خطرناک ګواښ دی او د دې خبرې غور پکار دی، دا کس سره خبره کول پکار دی، ډاکټر لا بوتل پکار دی او سره د مسلې حل لټول پکار دی.
دا ډیر ضروری خبره ده جی، په دې معنی لکه ډیر زیات دا فرست اینڈ مین دغه دا ډیر زیات ضروری دی جی، په دې کې زیات کسان خراب خلک دا چې ګپ لګی دا ډرامې کوي دوه ایکشن کوي او دې کې زیات کسان چې دا نقصان شي جی، دا ډیر ضروری خبره ده.
ډاکټر میاں نظام علی صاحب زموږ سره ملګری شوی وای، ډیر مننه تاسو. چې دا نوې پټولنیزو رسنیو تر ټولو مهم خبرونه سو دا برته وړاندې کوي زموږ همکار محمد عالمگیر صاحب.
بدری صاحب، په سوشل میډیا د توهین رسالت په تور بندي آسیا بی بی د چا د قضیه په اړه د پاکستان ستر محکمې چې خپل فیصله محفوظه کړې ده او اندازه ده چې را روانه میاش به وو هم روي، ډیر خلک په دې اړه خبرو کې ډیر محتاط دي، خو بیا هم په سوشل میډیا په دې اړه بحث ډیر ګرم دی. لیکوال ډاکټر اسامه صدیقی په خپل ټویټر باندې لیکي د قاضی بټی د قتل لپاره خلکو راپارولو کې د مولا خپل جرم په ډاګه منل، هم دغه تن لخوا په ډاګه دا اعلان کول چې هر هغه کس واجب القتل دی، څوک هم چې د آسیا بی بی د راخلاصولو هڅه کوي، د سلمان تاثیر د قاتل په ډاګه ستاینه کوي او د دوه ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې پرتی دي. آیا د پی ټی آی حکومت او د ریاست پلویان به د خلاف ګامونه پورته کړي؟ د الغاو تلغاو او د وینه تویدو وړاندې د ټویټر یو صارف ملک خادم لیکي، نورین لغاری چې د عیسایانو ایسټر دستورو په موقع د داعش لپاره د خودکش بمبار جوړېدو اراده لرله معاف شوه، او آسیا بی بی چې د اوبو په جام د بخنه التجا کوي د مرګ په سزا بندي ده، پاکستان ته ویل پکار دی چې د نړۍ ورته پام دی. د ټویټر یو بل صارف بلال محمود لیکي، د وړو ماشومانو یو مور د خپل بچو څخه جدا او بندي شوه، د هغه پیغمبر په نوم کوم چې د ټول جهان لپاره رحمت دی، دا یو بدوو چې دغه خزي سره وشو، آسیا بی بی دی خوشی کړی شي او د الله نه معافي غوښتل پکار دی. داو د دیونه د سوشل میډیا مهم بلاګونه.
ډیر مننه عالمگیر صاحب. ګران لیدونکو، هم داو د ورځې پروګرام واشنگټن ټو خیبر زموږ پرونه په ویبپاڼه www.voanews.com هم کتئ شئ. زه د پروګرام کوربه رحمان بونره او تاسو نه غواړم اجازه، خپل خیال ساتئ.
ډیو ریډیو د په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کول هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
دیوه خبری خپرونه لا دوام لري او د محل زو یو بل مهم نړیوال او سیمایز راپور ولوري. البته چې نن په پاکستان کې په دویم ورځ هم د ډالر او په مقابله کې د روپیو بیا په بي سارې توګه ټیټوه، او د دې علت کارپوهان کوم چې سیاسي اقتصادي کارپوهان دی وایي چې کمزور اقتصاد دی. تفصيلات یې تاسو سره احسان محمد خان وړاندې کوي.
د بارنی اثارو مارکیټ کې موجود تاجرانو په وینا 13 ورځ د سحر 9 بجو نه د روپۍ بیا په غورځېدو روانه شوه، چې نه خو د بنکونو دننه او نه په پرانستي منډای کې کومه ټاکلې شوې بیا ښکارېدله، او هم لدی وجه د یو ډالر په مقابله کې روپۍ د یو سل سلوي رښنا تر یو سل سلويخت ولیدې شوه. سیړنکار او د اقتصادي چارو ماهر پروفیسر منظور احمد وای د روپۍ غورځېدو لوی وجه چې د بارني اثارو کمیز تکنیکی او انتظامی علتونه دي،
مونږ سره کم د زره مبادله کم ذخیره دي نو هغه د حکومت کم چې اعداد شمار راځي نو دا غي نه پته لګي چې هغه ډیر کته راغلي او ګورمنټ په خپل دا بیان کوي چې هغه مونږ سره د شپږو هفتو د پاره د بین الاقوامي ادایګې موجودې دي. ظاهره ده په داسې حال کې چې نو د بار خلک مونږ سره کم کار کوي، کم تجارت کوي او کم اعتماد په مونږ باندې کوي چې دا غي سره معاشي شخص روي راشي داسې صورتحال به بالکل پیدا کیږي دې سره چې د دې د ازالې کولو مختلف طریقې کار موجود دي. خو دا ده چې هغه د لږ وخت کې نه عملي کیږي. کم چې عامو خلکو ته کم تاوانونه ورسي نو هغه به ورسېدلي چې بیا به پسته هغې هغه عمل کوي.
پاکستان چې دا وخت د اقتصادي او معاشي کمزورو سره مخ دی او د بارني اثارو کمیز له وجې د روپۍ په مقابله کې ډالر بیا په بره ختلې. سړنکار ضلع کت خان په وینا
د دې ډالر په وجه باندې چې کله مونږ دا د روپۍ په ټمس کې والو نو کتا سو ګوري نو دې سره زمونږ کم قرضې په مونږ باندې نو هغه په بلین په حساب سره او خاطر په مونږ باندې مونږ یو اقتصادي بحران ته مخامخ یو. الله دې کې چې زمونږ د اوزي حکومت خدا وي چې یاره دا دوه درې کالو پورې به دا مسله روان او دوه درې کاله پس چې کم دی نو دا به ټیک شي. او که مونږ د خپل تاریخ باندې وګورو نو دا زمونږ دیارلسم ځل شو چې مونږ آی ایم ایف ته ځو نو مسله چې کم دی هغه ګمبیره ده. جی د روپیا بیا به نور هم کمیږي ځکه چې بیا به مونږ بهر شیزونه کم اخلو. زمونږ د روپیا د پاره به بهر طلب کم وي او د بهرنیو کرنسیانو دي لکه ډالر شو پاؤنډ شو د هغې د یورو د پاره به پاکستان کې د هغې طلب به زیات وي نو بیا به د روپیا قدر غورځېږي.
څېړنکاران وایي د روپۍ بیا غورځېدو له وجې د وارداتو او صادراتو ترمنځ هم ډېر لریوالی راغلی او په روان وخت کې د تجارتي خسارې وړاندې نه موجود کچه هم سیوا کېدی شي چې د دې سره په هیواد کې موجوده گرانی به نور هم زیاته شي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا جوړه ده قدرمن اوریدونکو، تاسو د اسلام احمد خان رپورټ واورېدئ چې د روپۍ د ارزښت د رالوېدو په اړه دی او هم د دې سره په سیمه کې اقتصادي هلې ځلې هم راغورځېدلې دي او ځای خلک وایي په پاکستان کې چې کاروبارونه نسته او د کار روزګار موقع هم د نست برابر دي. زموږ خبریال ریاض حسین په مردان کې هم یو بازار ته راغلی، له خلکو سره خبرې کړي او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
اشرف ګل نوم دی، شپږو بچی مې دی او ګاډی چلوم. هیڅ کار روزګار نشته، سچ ته وتم ګاډی کې ناست یم، مزدوری خوند نشته په دې حکومت کې. مخکې حکومت مزدوري خو وه، اوس مزدوري خو نه ده، حالات ډېر خراب دی. ما 1500 پیا کوه، شپږ سوه، اوه سوه، اته سوه، زر پورې ما مزدوري کړې ده، اوس دوه درې سوه څلور سوه ګټم، پای ما ګزاره نه کېږي.
زما نوم ریاض علی خان دی، په خواجاګن بازار کې هلته د کریانې کاروبار کوم. پرون ډالر سیوا شوی دی، د هغې په وجه باندې په ریټونو کې ډېر غټ فرق راغلی دی او اوس خلک په ټینشن کې دي چې څوک وو څو نه کوه. اوس په الحال مارکیټ منده دی، د یو سیس کې خریدار هم نشته او نه چا قوت خرید شته. چونکه په دې 138 باندې سټیبل شو نو بیا به هفته نیمه پس انشاءالله چې بیا به کاروبار هماغه شان دی چې خلکو دا یقین راشي چې یاره نور د دینه نه کمیږي، نو بس بیا به خلک سوداګانې کوي، خپل ضرورت به پوره کوي. چې کاروبار نی په مارکیټ کې نو دا کم چې د بورو والا مزدوران دي چې پرس کړي کس سره سلور کسان دي، دوی به سبا دوه کسان ساتي، چې چا سره دوی هغه به یو ساتي، چې چا سره لس یو 15 ساتي. نو چې کاروبار نی نو غریبانان بس کوي.
ما عالمجیب نوم دی، سلمان په نوم باندې کار کوم، دلته خواجاګنج بازار کې. تقریبا چې 92 نوم کار شروع کړی دی. دا اوسنی ګورنمنټ چې کم دی کنه، دا خو لکه لږ وخت وشو او مونږ وایو چې الله دې وکړي چې د دې لاس پاکستان خوش ټیم ولور کول پکار دي او خامخا سخت پیسې دي کوي او دا به پاکستان لپاره کې دي، فیوچر لپاره خي. نور خو هر ګورنمنټ چې راځي زور ټول کین ډایرکټ کو ډایرکټ عوام ول راځي. مهنګای سیوا شوی دا تر شوی په نسبت مهنګای سیوا شوی، خو لکه به مهنگایی که خو زیاد تر چکم دین و دا گورنمنت دومره دا غنی خود یا ٹیکسونا بو لگی یا دا غو لگی یا بلس یا بلس گنن نو دی سر لگ مهنگایی سوا کی او دا وقتی طور باندې بیا ایڈجسٹ شی دکانداران دا کنسپٹ تے پر اس کے زمونگا دروازے 5000 روپے ٹارگیٹ تے ا ہمونگا 100000 روپے دکانداری ہکڑا نمونگا نو وایو چیر دا چلے او دا چلے کار خوش ہو خو کہ زمو 5000 ٹارگیٹ ہی گنا او مون 40000 روکڑے مونگا چگی و خوش بس بازار خراب دے
زما جی اصغر نوم دے زما دا کریانی کاروبار دے کریانی سر امن خدمی بینکون والے تا خطرہ شوا سونی والے تا خطرہ شوا زمون کاروبار سر کاروباری سڑی تا خطرہ شوا زمون کاروبار انکم بکی دو بدری سنو مزدوران بو مین کن با 70-80 لگ بھگ بھائی دکاندار ہے انکم اہو ساگری لس زرو لو دو لس زرو لا اس تو رچے دا تو رچے بازار تراجی دا پیخاورنا 500 روپے کلو تے ایک نمبر ملائی دا چے چے کراچی تر اغواڑے کنا دا بت بیا اوس بدی گورنمنٹ گدا چے دا تو اوبل لاگ تبدیلی راول بدی تبدیلی کو دا چے تو 1350 روپے کلو ددی بازار نو چتے
ریاض حسین وائس اپ امریکہ ڈیوا مردان
قدرمنو اوریدونکو اولیدونکو زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د پاکستان لپاره د چین سفر سفیر یانګ جینګ ویلی دی چې سی پیک کې د سعودي عرب په سرمایه کاری چین ته هیڅ اعتراض نشته. نوموړي د خبره نن د بلوچستان سرخار کوټي په پریس کلب کې په یو خبری کانفرنس کې کړی ده. نور تفصیلات یې تاسو ته حمید سمسور وړاندې کوي.
د کوټي په مطبوعاتو کلب کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال باندې د چین سفیر مستر یاو جینګ وویل چې دلته د نوي حکومت لپاره تک زخه ورسته دوی د سیپیکو پروژو ته برته کتنه کړې ده او له نوي حکومت سره د نوو پروژو پر ګډېدو باندې هم سلاسوي دي. د چین سفیر وویل چې د سیپیک په پروژه کې د سعودي عرب پر ګډېدو باندې دوی هیڅ ډول اعتراض نشته. د وویل
یو هاف ا نیو الیکشن یو هاف ا نیو ګورنمنت and the new government has a new vision, has their own agenda and their own priorities. So as just now, as I have briefed that we have a new connection with the new government.
چې په پاکستان کې انتخابات سوي دي نوې حکومت راغلي دي د دې نوې حکومت پلان او نوې تګلارې ده له دې نوې حکومت سره زموږ په تماس کې یو له دوی سره زموږ پر سپیک او نورو پروژو باندې خبرې سوي دي.
For example that we have decided that for the old ongoing project both sides will keep working on them make them finish as scheduled
dwar hai wado da sepik da projo par takal siwi waqt bandi par bashpada ke do bandi salasiwi di
but for the next stage of the sepik it is we were focused on the joint venture and the social sector as I just now briefed we have also decided that the more resources should be given to the western provinces
par arawan parav ki ba muj wotolaniz tsangu aw pa gada ba wadi ta pamlara nakaw dwara aywa duna wal widizu subota da ziat wasailu wor kawlo bandi ham pe wa khulasawi di da chin safir yao jing par mag ziat klala chiz muj da khwaish di chi da ga da lui lari proja da afghanistan la lari da markazi asiyai aywa do sara wanashlaw د د په خبره سله دې زخه په پاکستان کې د روزګار مواقع ډیر زیات شي او په ځانګړي توګه دلته په بلوچستان کې په کارو کاروندات څاروي او په مدنیاتو کې د پانګو اچولو ډیر زیات موقع موجودیت لري. د چین سفیر مستر یاو جینګ دا خبره هم وکړه چې دلته د سوداګرانو غوښتنه د چین حکومت د لی په کوټه کې خپل سفارتخانه پرانیسي. د د په خبره سي موږ به دا د چین ولورپلو چارواکو ته دا خبر رسوو او پر دې به خپل فکر او غور کوو. د چین سفیر مستر یاو جینګ په کوټه کې دلته د بلوچستان اعلی وزیر او له صوبایي کابینې سره هم ولیدل. د په یو شمیر څنګه کې د سرمایکاري جاجا خستې دي. د چین سفیر په گوادر د 300 میگاواټو د بجلی پلانټ ته لګولو د گوادر پریزون د گوادر د اورګاډي ایست وی لویلارا د کچری پلانټ او چینی انجینران ته د تاپوس پاک لبانې هم خبرې کړې دي. د وویل چې لګوادر پریزون زخه به دوی د گوادر و خلګو ته په اتیا پیسې باندې یو ګیلن اوبه ورکوي او دغه ډول به په کوټه کې پرانځک لیباټري د بلوچستان د بینک په پرانسته کې به هم د حکومت کومک کوي. امیت سمسور وایس اپ امریکا دی ویډیو ټلویزیون کوټه.
دا وایس اف امریکا جوړه ده کړم نو اوریدونکو خبرونه دوام لري. تاسو کولی شئ چې د فیسبوک پر پاڼه باندې په ژوندۍ بڼه د خبرونه وګورئ facebook.com/voadiwa. او سم یو بل رپورت ولور ته تاسو پام راګرځو چې نن د تیزندیو په ضد نړیواله ورځ منځل کیږي او په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې وایي چې په هغه هیواد کې زیاتره وخت بې ګناه خلک د کمزور او ناسم قانون له امله تیزند سوي دي. په ټوله نړۍ کې د تیزند سوي کسانو 65% په پاکستان کې دي او د بشري حقوقو د پاکستان د ادارې یو چارواکي زورا یوسف وایي چې نږدې 1500 کسانو ته د 2014 راهیسې پاکستان کې تیزندي ورکول شوی ده چې ډیر کم پکې ترګرو. تفصیل اورنګزیب خان په دې رپورت کې راکوي.
خو پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک ادارې یا ایچ آر سی پی مشر زور یوسف وایي د مرګ سزا باندې عمل بندیز ختمولو پس نږدې 1500 خلک تیزند شوي دي او د دوی مرګ سزا باندې عمل اجازت به د پوست لخکر ورکولو خو دې کې ډېر کم ترخګر وو او اکثر له هغه خلک وو چې په نورو جنونو کې ککړ وو. زور یوسف وایي دلته دوه رونه د پاکستان سترې محکمې یو مقدمې کې بری کړل خو هغه دوه رونه د بری کېدو نه وړاندې تیزندې شوي وو. دغه شان یو ځینی معذوره تن هم تیزندې شوی دی چې ښایي دلته قانوني نظام څومره کمزورې دی. زور یوسف وایي د دوی اداره ځکه د مرګ سزا پر ضد ده چې ګڼي پاکستان کې د انصاف تقاضې نه پوره کیږي.
اکویٹل بھی برابر یہ کہتے ہیں کہ ججز اکویٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو ٹیررسٹ کے کیسز میں ان کو کہ ان کے سامنے آیا ہے کہ
زور یوسف وی عدالتونه ترخګر رها کوي او دلته قانون نظام دومره پیچیده دی چې اکثر له بے قصوره ته سزا وشي. داسې حالاتو کې د مرګ په سزا عمل د انصاف پر ضد دی. پاکستان جوړېدو په وخت په دوه جرمونو د مرګ سزا و او موجوده وخت وشت جرمونو باندې په پاکستان کې د مرګ سزا ده. وړاندې جسټس پراجیکټ خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې کال 2004 نه تر اوسه پورې پاکستانی عدالتونو 4500 نه زیات خلکو ته د مرګ سزا اورولې ده او رپورټ وایي په ګرد نړۍ کې د مرګ سزا وار هر یو 4 تن پاکستانی وګړي دي او نړۍ کې هر هغه 8 تن پاکستانی دي چې تیزندې شوی دي. د جسټس پراجیکټ لخوا ریمل میودین ڈیو ریډیو ته وایي
ابھی عمل پاکستان میں ہو رہا ہے وہ بہت غلطیوں کی ان میں گنجائش ہے. تو جب تک ہمیں یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی کہ ہم یہ بنا غلطی کے یہ اس سزائے موت پہ عمل کر سکے, مطلب کہ ہمیشہ اگر ہمارے پاس ہم بے قصور لوگوں کو نہیں پھانسی دے رہے تب تک یہ موریٹوریم کو واپس لے آنا چاہیے.
ریمل میودین وائی ترکو مدا خبر ہے نوی باوری شوی چھ بے قصور خلق و تبا دا پانسے سزا نکی گی ترا وقت پورے دے دا تیزندی کولو سزا باندې دی بندیز او لګولې شي. خلک دا پانسې سزا شوی یو تن درد نه خبرولو لپاره جسټس پراجیکټ په سوشل میډیا سلی رشتو ساتونو یو ډرامه هم نشر کول پیل کړی دا کوم چې کیسه ده د یو داسې تن چې سلی رشتو ساتونو پس به تیزند کیږي او د ډرامې کې دا خودلو هڅه شوې ده چې دا تن سلی رشتو ساتونو پورې دا کوم تکلیف نه تیریږي چې ورته معلومه ده چې سلی رشتو ساتونو پس به ژوندې نه وي پاتې.
قدرمنو لیدونکو خبرونه لا دوام لري. د مهال زو یو بل مهم راپور ولورل ته چې د ملال فند په یو ریپورت کې ویل شوی دی د نجونو تر لسم یا دولسم ټولګي پورې تعلیم ترلاسه کولو څخه اقتصادي وده هم زیاتیږي. د دې تفصیلات څنګه دي او دا څنګه امکان لري ټول ووري د رابیه پیر په راپور کې
په دې محل خبر سوي ریپورت کې ویل سوي دي چې کچري 1% انجینر تر لسم یا دولسم پورې تعلیم ترلاسه کړي نو اقتصادي وده تر 0.3% سيته دي. سیم د ډیو ریډیو سره خبرې کې د پاکستان د ځوانانو او پیغلانو د حقوقو د لپاره کارکونکو اړیبا شاهد وایم چې حکومتي واکمنانو او سیاست مدارانو د لپاره به د 30 کلو څخه کم عمره انجینر تعلیم اړخته پام را ګرځول وي ولې چې دا نه یوازې د دوی پر ژوند بلکې د هغوی پر اقتصاد ہم شاہ سر غرزہ ولیسیم.
اس رپورٹ کا ایک مقصد یہ ہے کہ بچے
بیٹیوں کو پڑھانے سے اور خاص طور پہ ان کو کم سے کم 12 جماعتیں دلوانے سے پاکستان کی اکانومی اور دنیا بھر کی اکانومی کس طرح بہت جلدی اور بہت بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکتی ہے.
تعلیمی شمیرے کال 2018 ولستر مخه په پاکستان کې 2.5 کروڑ څخه زیات ماشومان دا وخت سکولون څخه بهر دي، خو په دغه شمیره کې 85% انجونی د سکولون څخه بهر دي چې پکې بلوچستان تر ټولو شاته دي، او د ټولو آبادی 80% انجونی د سکولون څخه بهر دي. د اریبا شاهد تر مخه په پخوانی قبایلی سیمو کې خو دغه شمیره تر سره معلومه نه ده.
چاہے وہ حکومت کی جو بہانے انرولمنٹ کیمپینز ہوتی ہیں ان میں
ضروری دی چې د حکومت لاړه خاص کولونو ته راوستو د پاره کمپاین کې پخوانی قبایلی سیمې او کوهستان اړخته خصوصي پام را وګرځول سی. په ریپورت کې دا هم ویل سوی دی چې د وفاق او صوبو په کچه د انجونو د تعلیم د پاره بجټ برخه په کار دي 30% پورې زیاته کړې سی، او دا دینه علاوه د صوبې ضلعو او د کلو په کچه د انجونو د اسانتیاو او حفاظت لپاره هم ګامونه پورته کړل سی چې ماشومانو په خصوصي توګه د انجونو د تعلیم بنیادی حق ورورسول سی.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډیره دروخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه، د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
زه چی وخزایم،
زمانم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه،
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدارم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان کراچی کې اوسېګم او سبق هم په کراچی کې ویم.
زمانم کامله خان میا خیل دی، د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهره دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زہرا شاہ دے ظفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلې کوم.
ز د نوی زمانه تکړه پختنه یم. ز بی بی شیرین یم.
خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته ورسېدل. د دې خپرونې وروسته به تاسو د شپه په خیر خپرونه اوري، او د دې خپرونې کوربه به وي زموږ همکار بیروز خان صاحب، او تاسو سره به بیا هم په همغې موضوع باندې غږیږي چې بېدرکه پښتانه، او تاسو کولی شئ چې په دې خپرونې کې برخه واخلئ د ټلیفون له لارې او خپلې پوښتنې هم وکړئ، او د دې تر څنګ تاسو هم کولی شئ چې د هغه ملګرو یا د هغه کورنۍ غړي چې تاسو ګمان کوئ چې غواړي زموږ سره نمونه شریک کړي چې بې درکه دي، هغه هم تاسو کولی شئ چې په دې خپرونې کې شریک کړئ. او تر هغو به تاسو نه اخلو اجازه. زه د دې خپرونې کوربانه او منزه شهید، او زما سره د دې خپرونې کوربه همکار و نصیر احمد کاکړ، او د دې تر څنګ تخنیکي اړخ ته د دې خپرونې پروډوسر و زموږ همکار ماور جلیل. هغوی نه مننه کوو، او تاسو په لوی الله سپارو سلوړه او آباد اوسئ.